درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صاحب په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو ماته ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې عظمت الله عمرزي وکړې. د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی 8.5 او رحمت شابیا 2.8 منډې وکړې. په باولینګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول، د 4 وکټونه په خپل نوم کړل. د دې لوبې نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا خبره د ترکیه د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وکړه. بلخی هم داراز ویلی چې په دې کتنه کې په انقره کې وشوه. دواړه خواوې د دواړخیزو اړیکو پر شکیدو همغږی دي لیدي. امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استادو، محصلانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره وکتل. ترکیه سره لري چې له طالبانو سره تعامل لري، د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان تر رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي مواد شامل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ تېره ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي، د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. د زیاته کړې چې په کالنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 1.6 خوراکي او 1.4 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه اسپانه کې لیکلی چې تیر کال په افغانستان کې 2.5 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و. او په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې د نن د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه خپل خبريال سره خبرې کوو او د غراس په وبر چې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکر شي د راوښتو په محالې لیدلې دي. د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د اسرایلي ځواکونو او د عملیاتو په اړه به هم معلومات ترکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایست چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکاتو چې سریلانکا قسم په پیل کې شلو به ونه کړی لیکن وروسته ډیر قوي څرګند شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړه. واغې ماتې نو وروسته د دوی نیټ رن ریټ هم ډیر ښه و او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننۍ سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپوهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزي هم وهلې وي چې افغانستان ته لګ تر لګ تر 200 واټیو پوری هدف ورکی. خو دوی به هر ځل خ پارتنرشپ کاوه په لوبه کې بیرته به پارتنرشپ دوی نشو ساتل او امداسي لوبغاړي پسې سوزیدل. دلته په کار د چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی د لوبډل مشري ستاینه وشي ځکه هغه په هر شی به کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کې د غمر عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنه ته حالات ته لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شی به کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شی به ډیره مهمه و چې هغه دوه مهمه وکټي امغل ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالۍ کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپاچونکو د تیر لوبو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستیو اورونو کې خطو پاچونه وکړي چې د مغه لامل نن د غوړه لوبغاړي جایزه هم مغه ته ورکل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخو د چې دوی کول شي چیسینګ وکړي ځکه د پاکستان بالینګ اٹیک په دنیا کې د غوړه بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 منډې په ډېری اسانۍ سره پوره کړي نو نن مټکل کېده چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. که څه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه سی ابراهیم او رحمت شاه اوس وزیدل خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سر خوګي وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دند په عالی ډول تر سره کړي و. نو ځکه توپهونکو ته ډیر پارام موقع و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړه شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز په دریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځېدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي شي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدلې چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سټیپس سوځي روحیه ټوله یو په بل پسی بایلی لیکن په دې لوبه کې داسې ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم داسې ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دوه سوځي دوه نورې بیرته ملاتړ کوي او د لوبې ته دوام ورکوي.
همدغه سې د څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوبه چې کله له لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې له لوبې وړاندې او له لوبې وروسته د غوي خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوبه دوی ګټل غختل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته مدو او هغه لوبه دوی وم ګټله. هغه لوبي ګټلو نو وروسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاړي کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوه یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کولای شي هر لوبه په ډیره اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پات ورسول چې د دوی دغه لوبډل پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسټ ټکې وکړول شي. دوی وس داسې و لوبډل ده چې کولای شي استرالیا ته کولای شي دغه راز ساوث افریقا ته هم ماتي ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دوه ورسته لوبو کې ډیر عالی ښکارې ده او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړي چې دوی په ورستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړې. باید یادونه وکړو چې دمګړې افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري او لا درې سیالۍ نور هم لري. کدرې سیالۍ وګټي نو د دې چانس ډیر ده چې نیمه پایلو به ته ورسی.
البته ک درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یو حمله نیدرلند له هالند سره ده چې ډیر تمه کیږي چې افغانستان وګټي. دی دوه نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغه سیدا د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په درېم نیټه ده په لکنو کې هغه لوبغاله ک تاسو د هند او سره د انګلستان سیالي تیر ورځ تعقیب کړی وی هغه وکټ د سپینرانو لپاره ډیر زیاته جوړه دا ملاتړ ورکړي. نو زه زهلمن نیم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په هغه میچ کې حتمن کوي او د پاکستان د استرالیا پر وړاندې کوم سیالي ده هغه سیالي په وان کیډ سټیډیم کې په ممبئی کې تر سره کیږي. د ممبئی لوبغاله چې د بونډیانی لګي لنډ دي الته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هر لوبډله لوبه کوي نو اول بیټنګ کوي غټ هدف بټا کی او کبه دویم لوبډلم کله بیټنګ نو د غټ هدف د پوره کولو ور کولو چانس پکې ډیر ده چې 300 پلس رنز پکې وشي. په کار د چې افغان لوبډله پغه لوبه کې کټاس غټینو اول بیټنګ وکي 50% چانس زوینه د افغانستان دی لوبو ته پکولو سره. او د سویلي افریقا سره سیالي بیا په احمد نریندر مودي کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغاله هم ده هغه ته د هغه لوبغاله داسې ده چې هغه بیټنګ بولینګ دواړه سپورټ لري هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې هغه ورځ لوبه کیږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په پراتلونکو درې واړو لوبو کې ډیره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډیره مننه کورودان بختیار ساحل و چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په وو وکټونو او اته وشتو پونو وګټله.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې یوازې سبا وروستۍ ورځ د افغان کډوالو د وتلو په باب پاکستان ټاکلې ده، د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بې اسناد یا غیر قانوني کډوال بولي. د دغه هیواد د کورونو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تیر شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نوومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نوومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي، په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې، څوک چې چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډېری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل
کیږي، افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړی پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختی کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوګټی په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شوي افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل وی پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې په لاند کې لعنت کړه رسمنه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
که څه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لامنیتی په لوستونځو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو لپاره یو شمېر شوونځي او ځانګړي شوونیز مرکزونه د بیا ستاد افغان کډوالو د نیولو او وستلو د اندیشټو له عمله تړل شوې دي. د دغو شوونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي دا کار له ځینو شوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او شوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې د یادو ښوونځیو ښوونیزو مرکزونو تړل اندېښمند کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یکشنبې په ورځ آزادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه
کابوت څلور ورځې کېږي چې ښوونځی متړلی دی. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت ښوونځي ته ننه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځی وتړل.
د ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکتو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د 4 اکتوبر پولیسو پاکستان
د اکتوبر په 4مه د پولیسو یو وډاله مرکز سره غلا او شاوخه 15 کسان ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخه 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید ترغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرام خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6م ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت له رانیږدې کېدو سره له دغه هېواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او وسایل له کرښې راواړوي. دوی وایي افغانستان ته په راتګ سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاوو د نشټوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت لوري نا قانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيک دی کېدو سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دوړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوی. د جلیل پنوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکو دی او تازه د تورخم لاري افغانستان ته راوختي وای د کورټو کې تر اوسه له دروازې غړدې او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لړ شي. هغه زدي رادیو ته ویل
دلته مونږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې مونږ دی خواته زنانه سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالات یو کې چې سامان مونږ خواره شي مونږ خیر او خیرات خپل وطن ته قندوز ته لړ.
مساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړې زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو لته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو بس مخ دغه د پرون استړیا ته مې وکړل دلته خدای ملک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دې اړه مهاڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې لاري افغانستان ته راستنی شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پانه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کال تک کلینیک لرو چې کوم څوک کې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو فامیل سره سل کمی ول در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت باندې د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت لپاره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر ل 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګډو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوالو ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه په لسګونو کسان چې هغه تر هغه بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سخدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 په اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې 12 شپې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل.
حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوې په غزا او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوې دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزا کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازه یې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې نن افغان ښځینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دي ولېشتول شي. مدافع وکیلان وایي د کډوالو لوی کمشنری ستونزې وانورېدي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلان داسې مهال د خپلو قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت با پایته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوي وو، ویل چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یوې ګډونوالې خدیجې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانورې دی او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته راټول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلای. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې یې ځینې ووهلې هم.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو لړډلې سمایا کریمی وایي له دې عمله چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شوه او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لعلي کمشنری سره ثبت هم ده. خو نوموړي شکایت کوي چې تر دې دمه یې د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړي.
له بده مرغه دې دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځ په اعتراض کې ګډون کړی وو وایي خوختنه د خپلو کې سونو ژر بشپړول دي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
ما خواستمایی است که حداقل از طرف سازمان
از من گفتنه داده دا مدافع وکیلان چه دی کردوال و لالی کمشنری سر ثبت هم دی هغو هوادونه تا دیواربو پیجنی چه پناه گفتون که منی سوز من که سونه پروسس چی او یو خوندی زای تلار شو او لده بی برخلیک آلات سخه خلاص شو
نجات پیدا کنیم.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د نننی اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. ترکیه حاضره ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په انقره کې په کتنه کې وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او د اګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې ده. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې غبرګون وښود. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو او 28 توپونو ماتې ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه. د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې بری خوشاله دي دا سندره ورته ډالۍ کوو.
افغانان راغلی دد کرکٹ نړتا تازه ګلان راغلی کرکٹ پیدا کولا کړه چې افغانان راغلی
azadiradio.com
پینځويش دقیقه
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کړې
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 25 دقیقه پروگرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربم سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هواده د وټلو لپاره ټاکلای دی په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلې دي او ژمی په لاند وخت کې را رسیدي افغانستان ته د شاوخوا ولس لکه کډوالو راستنیدل د اټکلونو لمخې خایي او بشري ناورین رامنځته کړي ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداري ورکړي او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي خو وروسته به یو څه انعطاف وښود مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی همداراز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې کدا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به ضبط شي پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایي ضبط کړي آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپل پریکړه بدلوي کنه آیا پر احتیاط د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او کنه او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري کنه په دې خبرونه کې په دې اړه ملمنو سره بحث کوو د خبرونه ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکي مولانا ابوبکر سپای د تخنیک چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ملمنو ته خرغلاست وایم لمړی حافظی صاحب له تاسو سره بحث پیلو د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنیدل کومه اقتصادي ستونزې لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولای شي
سلامونه اونی کی هلی تاسو ته ګران مولانا صاحب همدارنګ محترم اوریدونکو ته دا خو یو نوین د زکه چې پرته له دا پیخي هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خانه دی زمونږ تولیدنا خالص تقریبا 10% راتچوي دي او مونږ په یو بوراني حالت کې قرار لرو د بینلی سیستم د سرفته څخه به برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه تر سره کیږي او که چیرې د مرستو باندې شي افغانستان په خونی شي درې دلای دا چې دا کډوال هم راستنیږي بیرته پسله سلوی پنځوس کاله د سې کورنۍ شته چې هلته د سلور پنځوسم کال د داوود خان د وخت څخه هلته ورغلي دي عملته مشته دي او زیری نور خلک چې الته لوی پنګوال دي هغه خو لا هندي برتانوي هند چې د پاکستان هم دغه یو برخه او الته پنګونه کړی دي ته خیال په سرمنو کې نور مسایل چې په کراچۍ کې هغه خو په خپل ځای پاتې کیږي ځکه چې هغه شناخت کارتم لري هغه اقامت د تل لپاره د اقامت پاکستان کې لري دیر مالی ورکی یو سرکار نه لري هم دا واړه بزنس مینان یا دا ایسمی small and medium sized enterprise چې په دا تیرو کې البته جایدادونه رانیولي دي او شناختي کارتونه یې اخیستي و خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي داسې نه دي چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه وي ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړی دی مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري دا شان لري
بله
او په خدماتو کې هم سره میشت دي رستورانونه لري دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان او کچیر دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولی هلته ځکه چې پاکستان خو په هر صورت دوه سوه څلوېښت میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې مالته خو د پخوا څخه رستوران هم شته او نور کاروبار هم شته نوې چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي یا داسې بانکي سیستمونه هم شتون لري چې دوی ته پور ورکړي چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمېږي
مننه حافظ صاحب مولانا صاحب ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي خغلی حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل تاسو پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تکل سیب تاسو حافظي صاحب او ستاسو لري ستاسو درنه اوریدونکي ټول تخپل نه کیلي او خېچاره مغواړم نه کیلي وړاندې کومه که څنګه چې حافظ صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې یو کوم مسله دا ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته ستونزې را مخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلي کړه نو یو خدا مسله دا دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښې اړیکې نه لرل سفارتونه او نورې مرستې بندېدل بلې خوا نه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی اګر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې نو څو سره نشته پلاسکي او لبل خوانه چې دومره په ګڼ شمیر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي دا به ډیر یو کټ اوستر ناورین رامنځته کی ځکه یو خوانه ژمه را روان دي په سړه هوا د افغانستان هغه حالات چې تاسو او یو ګوري او لبل خوانه داس یو غلطه ده چې خلک کبیر په افغانستان ترازی نو تبن د دې پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی او د دوی لپاره په افغانستان کې د نننه سیستم نه وی برابر شوی د دوی راتلل با ډیر په ستونزې ډیر غټ مشکلات رامنځته کی نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل ترتله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسالې مختلفي خو دا افغانانو سره جفا ده او دا به د افغانانو لپاره سترنه ورینه او ستونزه رامنځته کی هم په داخله د افغانستان کې ځکه دوی کور نه لري ځای نه لري د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغه ته اشاره وشوه د هغه لپاره هم دلته اوس شتون نشته ده چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي نو دا به یو وخت ستونزه بده شي د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي او هم به د کم خلکو چې بیرته راګرځول کیږي خپل وطن ته
ډېره مننه مولانا صاحب حافظي صاحب په خواتر دی د نورو هیوادونو تجربې څه وایي په همدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې داخلي وي دغه په اساس باندې د کډوالو د وټلو پلانونه جوړیږي
او بینالمللي قوانین دلته شتون لري مخصوصا پس د دوه نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوي دي او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکه کوي چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده دلته کچې یو څوک سرویس کاله په سرویس کاله او کورنۍ په هیواد کې پاتې شي او په امریکا کې او په کاناډا کې په پنځه کالونو کې دوی ستیزن کیږي کچې کوم جرم او جرایم نه وکړي او کار وکړي او تل بس یادو ته رسیدلی وي او په اروپا کې هم په مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او تکاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي چې سیتیزن شي او د هغه د جرمني د هیواد د فرانسې د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي او صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندستاني کډوال دی یو کورنۍ څخه شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی د یو کورنۍ څخه راوتلی دی نو دغه څه چلن په دنیا کې نشته ساري نه لږ چې یو شاره 1 میلیون انسانان اړو وسی چې د یو هیواد څخه وباسي او دا خو ډیر مشکل دی دا تعامل ور نه دی دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دی نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګری ملتونه
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري دا شورای امنیت ملل متحد کې چیرې پریکړه وکړه خو الزامي ده کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دی پریکړه وکړه امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړل او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و بل کوم مجوز خو شتون نه درلود ملل متحد که وغواړي جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي دوی کولی شي دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي
تیره زیاته مننه ښاغلی مولانا په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره
تر کومه ځای چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان د افغانانو لپاره دویم کور و او د ژوند په کې کړه او افغانان د سینې دي چې لچانه خیرات مخته وي بلکې په خپل مټ ولار خلک او هر یو غټ او وروکه ستر او وروکه بزنس لري کاروبار لري او خپل ژوند مخته وړي پاکستان ته ټکس ورکړي پاکستان کې د خپل پیسې ټول الته کارولې دي او په دې اساس باندې پاکستان د دغه مهاجرینو لړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې او هم په سیاسي بین مللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو نه ډیره ګټه اخیستې دي زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده خو مسأله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو ان شاء الله ستونزه به پکې نه وي
مولانا صاحب وبخې د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړی په هیواد کې دننه
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته د دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همدار از په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې نو تبان کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي ولې په ډېر خوښیني سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې د خلک چلته وسیږي وي په مشکلاتو کې دی هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه وځي نو کدوې راځي ګومان نکوم
چې د دې خلکو لپاره به یو خ او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغه تر لاندې دلته راوګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشتوانېدلی چې دا کار تر سره کړي.
ډېره زیاته مننه حافظي صاحب. طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل او د بهرنۍ مرستې تر مټ ولاړو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنۍ موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزاد بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چې نور د خلک راشي دغه خواس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي، نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بینالمللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي تر اوسه پورې، چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ یوازې په رسمیت نه پېژندلي. او دا ستونزمنه خبره ده، او دوی په بینالمللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په امریکا کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري، نو دوی محدود دي په داخلي منابع، او داخلي منابع د دغه کارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي. او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرح او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غوړي دی، جامعي ضرورت لري، دوی ته ضرورت لري. ډېر مهمه مسائل دي، دا سوالخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پا پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پا پاکستان کې شاوخوا 300 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګې او شتمنۍ په پا پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي، تر 300 څخه دا واړه او متوسط تشبثات، لکه کوچنی کارخانه مثلا د دبرو پروسس، مثلا د اوسپنی شیانو جوړول، په دا ترکانه یو کې، په نور مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري. هلته او داسې دقیقې احصایې نشته چې زوی پانګه څونه دي، اما دا لوی کارخانی چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي، هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي. مثلا د مومن کارخانی دي هلته زمونږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کنداري شتمن سوداګران، عجز محل خان کنداري مثلا، عجل بابک صاحب دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوې خلک چې د شوروي د تا د ارغس خورست تل ورغل دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر له هم دي، دوی ان په خپل مټو باندې اوس جوړ کړی دي. او ولدا چې د پاکستان لپاره یو نوې اندازه چې د کوڅې دکان چې بنديږي، خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دکان جوړيږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورته چې بل سره لري غلبې نږي. ولدا چې دا مشتفغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 3 مليون ډالر دا مهاجر ته پیسې رسیدلي دي، بهر څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو کاغوی وباسي دا کرنسي هم به پاکستان ته راځي، او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي.
دا بیا بل دا خپل افغانان به ډیر ارزان بای هلته کار کول او لپاره د کارخانو کې کار کول ماهر ماهر خلک ول انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي هلته شپخانی لري کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري دا 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 کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي
ډیر مننه مولانا صاحب ښاغلی حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایانه د هتا د شوروي په خوانی شوروي ته تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړای چې ولسلکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یړغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یړغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او کې یوازې هغه کسان دي چې په دورستي لس 15 کلونو یا ورستي دوه کلونو کې پاکستان ته تللی
مثلا د شي دا چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب ته سخت قرضدار دی او هغه افغانان هغه د شمیر افغانان چې هغه په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړی فابریکی لري او تجارت کوي دغه خلکو ته څومره چې معلومات لرم زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې یعنی د سلو 95% دا خلک اسناد لري پاکستانی اسناد لري شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري اول تجوان کوي
په غوب سیم راخسته دا وبخې مولانا سي په غوب سیم راخسته دا اوس راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا باطل کړی دي
زه دا منم باطل کړی دي ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړی ولې هغه پنګونه چې په پاکستان کې دی پنګوالو کړی دا بزنسمنانو یا د تاجرانو کړی دا او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي دوی دغه سلسله نقطه کوي بل لکه څنګه چې اشاره وشو په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي خو هر وخت دغه اوازونه او تردی ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي خځې موټر ته راخلي دي خو اږي نو ورسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده یو ان سی آر او امدار از نور بین الملل افراد او اشخاص له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شي دي دوی په دغه حالات کې دي چې لسو روپو ته هم نن خانګيري نو ښکاري د سي چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راکولو لپاره او نور به د سي څو خاص هغه ونی کې او څنګه ول کوي طبعا دا خو دي دا روانه ده مثلا
مننه د خبرونه تر پای ډیر کم وخت لرو حافظ صاحب کلاند په یو دقیقه کې راتویلای شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبري کړې دي د افغان سوداګرو د شتمنې د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي
دا خو زموږ دوستانه خپل هلیزلې کوي او زموږ د اخلاقي دنده ده چې د مشبسینو څخه دفاع وکړو ځکه چې د سوداګرۍ خونه د ټول مشبسو ګرد کور ده اما دا سیاسي مسائل دي او دا دغه فشارونو منشأ هم سیاسي ده او امنیتی ده دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وخت د پاکستان سره وکړل خو غوښتنې نه منلي
بله
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې د غریب خلک د ژمي په دشر کې وباسي او دی غوی اشتبنی او درای او د شین غکیدل هم زمون د وخت خبر خبر ده
ډیر زیاته مننه
چې شناخته کار غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي داسې جنجالونه پیښ شوي دي.
مولانا صاحب لاند کلوت فن راته وایاس چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو لویر له افغانستانه وتلی ځینې د خپل ماشومان د تعلیم لپاره وتلی په نیمه دقه کې راته وایاس چې د ستونزه به څنګه حل کیږي.
محترم اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغه پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې او تعلیمي تربیتي اقتصادي او همدارز ورځنی چارو لپاره صحیح پروګرام او خو کوالیفای او پوه خلک نوي کېنول شوی او کارونه کې زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي.
مننه.
هغه خلک چې تل دي هغه هم فکر نه کوم چې حال تم خوشبند نه لري او چې
دا هم
ستونزه به وي.
ډیر زیاته مننه د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر سپایو د اقتصادي چارو متخصص از رخش حافظي.